هغه وخت د کراچۍ په شیروټن هوټل کې وا او دغه پیښې له امله بیا په کراچۍ کې د کرکټ لوبه وځنډولې شو. پاکستان کې نړیوال کرکټ هغه وخت ودرېدلې وو چې د مارچ په میاشت کال 2009 کې په لاهور کې د سریلانکا کرکټ په لوبډله وسلوال برید شوی وو. له هغې وروسته پاکستان ته نړیوال کرکټ لوبډلو د راتلو لړۍ ودرېدلې وه. خو بیا اوس څو کاله وړاندې د سریلانکا، بنګلادیش او نور نړیوال کرکټ لوبډلو پاکستان ته راغلي وو او نړیوال کرکټ څه هم بیرته روان شوی وو.
د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. د روان خبرونې په دوام کې د زهرو کاروان پروګرام لرو، خو لومړی لنډ خبرونه واوري.
د کابل په لویدیځ کې وی چاودنې لږ تر لږه دوه کسان ټپیان کړل. ګڼو رسنیو راپور ورکړی چې دغه چاودنه نن په 14مه حوزه کې سوې ده. د امریکا د پوځ د مرکزي قومندانۍ قومندان جنرال کینت مکینزی په کابل کې د لسو ملکیانو د وژنې له کبله بخښنه وغوښته. دغه کسان د اګست پر 9مه په کابل کې په یوه برید کې وژل شوي وو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په خپل پریکړه لیک کې له طالبانو وغوښتل چې پراخ بنسټه حکومت تشکیل کړي، داسې حکومت چې د ښځو بشپړ مساوي او منادار ګډون پکې خوندي وي. د قطري چارواکو په وینا له کابله 170 کسان پرون په چارتر الوتکې کې قطر ته ورسېدل. په دوی کې ځینې افغانان د غرض د امریکا د متحده ایالاتونو، بلجیم، بریتانیا، کرویشیا، جرمني او هالند اتباع شامل دي. په روسیه کې نن هم خلک په پارلماني ټاکنو کې د ګډون لپاره د رای ورکولو مرکزونو ته روان دي. د دغو درې ورځنیو ټاکنو پر مهال د ټلګرام په څیر مشهور اپلیکیشن د چټ کولو ټولې برخې ځنډولې چې په روسیه کې د انتخاباتي کمپاین لپاره ورڅخه استفاده کېده. د هیټي په زرګونو پناه غوښتونکو کې د امریکا د متحده ایالاتونو د تکساس ایالت په یوه کوچني سرحدي ښارګوټي کې تر یوه پله لاندې راغونډ شوي. دا موضوع د ولسمشر جو بایډن د مهاجرت د پالیسۍ لپاره یو ازمایښت ګڼل کیږي. او د الجزائر پخوانی ولسمشر عبدالعزیز بوتفلیقه د 84 کلونو په عمر ومړ.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاسی لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د امریکا د مشرانو جرګه وایي چې طالبان باید له نشه یي موادو سره تړلي ټول فعالیتونه بند کړي.
هیڅ هیواد باید د طالبانو رژیم په رسمیت پیژندلو په اړه بیړه ونه کړي.
په یو بل راپور کې به واوري چې په معتادینو کې د اووردوز کچه لوړه شوې ده.
اووردوز افغانستان کې ډېر دی، خو دقیق شمېر چاته معلوم نه
دی. دا چې ورزشي فعالیتونه د نشه په پریښودلو کې څومره ګټور دي، په دې اړه مو په کندهار ولایت کې د پیوند په نوم د یوې مدني ټولنې له مسؤل حکمت الله صلحي سره مرکه کړي.
کچیری څوک ورزش کوي هغه بیا هیڅ کلم د احتیاط سره نه مخ کیږي.
د جاوید په نوم یو معتاد وایي چې تر یولس ځله درملنې وروسته بیرته معتاد شو.
ما مستینه شروع کړه، زه نه پوهېدم چې رسه به بدبختی لري.
او د پروګرام په پای کې به په یو ډرامه کې واوري چې درخانی ولی د معمول خلاف خپل میړه سالار ته بد بد ګوري.
ستانه لاسه د کلی ټولی خزی پی غورا کوي.
دا خو هم ډیره پخوانی خبره ده، شل کاله دې را سره تیر کړه، اوس دا وایا چې نن ولی راته پکاري.
اوس د خبرونه لومړی مطلب ترازو. د امریکا متحده ایالاتونو له طالبانو غوښتي چې له نشه یي موادو سره تړلي ټول فعالیتونه بند کړي. د امریکا متحده ایالاتونو مشرانو جرګې د بهرنیو چارو کمیټې مشر وایي چې مخکې تر دې چې نړیواله ټولنه د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني، باید طالبان د نورو شرطونو تر څنګ له نشه یي موادو سره مبارزه وکړي او له ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې پرې کړي. سیاسي تحلیلګران بیا وایي چې طالبان د حکومت په جوړولو او اقتصادي ستونزو بوخت دي. دوی به ونشي کولای شي دومره زر د نشه یي موادو ستونزې ته پام وکړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په داسې حال کې چې ګڼ شمېر هیوادونه د طالبانو له حکومت سره د خپلو راتلونکو سیاسي کړنلارو په جوړولو بوخت دي، د امریکا متحده ایالاتونو د خپلو نورو شرطونو تر څنګ د نشي موادو سره مبارزه هغه مسله ګڼي چې د طالبانو او واشنگټن ترمنځ د اړیکو راتلونکي روښانه کوي. د امریکا متحده ایالاتونو مشرانو جرګې د بهرنیو چارو وزیر استجوابي غونډې ته ورغوښتي وو. د امریکا متحده ایالاتونو مشرانو جرګې د بهرنیو چارو د کمیټې مشر باب مینینډیز د امریکا له متحدینو څخه وغوښتل چې د طالبانو له حکومت سره اړیکو درلودلو او هغوی په رسمیت پیژندلو لپاره باید لومړی له طالبانو څخه وغواړي چې د کوکنارو له کښت سره مبارزه وکړي او د نشي موادو له کاروبار څخه لاس واخلي.
هیڅ هیواد باید د طالبانو رژیم په رسمیت پیژندلو په اړه بیړه ونه کړي. مخکې تر دې چې په رسمیت پیژندلو باندې فکر وکړو، باید دا شرطونه په پام کې ونیول شي. طالبان باید د القاعده او نورو اړوندو ډلو په ګډون له ټولو ترهګرو سره خپلې اړیکې پرې کړي، د ډیموکراټیکو انتخاباتو په اړه ژمنه وکړي، او له نشه یي موادو سره تړلي ټول فعالیتونه بند کړي. دا خبره سمه ده چې طالبان اوس پر افغانستان واکمن دي، خو دا په دې معنی نه ده چې موږ د دوی کړنې ومنو.
موږ وغوښتل چې د امریکا د مشرانو جرګې د دې غوښتنو په اړه د طالبانو د مقام نظر هم وپوښتو، خو د پرله پسې هڅو سره سره بیا هم په دې کار کې بریالي نه شولو. د یادونې وړ ده چې تر دې مخکې د طالبانو ویاند په کابل کې خبریالانو ته ویلي وه چې دوی له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې پیاوړې اراده لري، خو که نړیواله ټولنه د بدیل کښت په برخه کې له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي، په افغانستان کې به د کوکنارو کښت صفر سي. د ولسي جرګې پخوانی غړی او سیاسي تحلیلګر خالد پښتون وایي طالبان نسي کولی چې دومره ژر د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو د قاچاقو مخه ونیسي، ځکه چې هغوی د حکومت په جوړولو او نورو ستونزو بوخت دي.
اساسی غشتنه او ستونزه نن سبا د مواد مخدر ده، ځکه چې مواد مخدر په تیرو شلو کالو کې ډېر غټ مشکل جوړ کړی په افغانستان کې. اوس طالبانو د پاره یو قاطع تصمیم پکار دی چې دوی د مواد مخدر مقابل کې اساسی مبارزه شروع کړي او د غوښ کښتولو ته یو ځل بیا نو وایي. طالبانو فعلا په د حکومت په جوړولو او نورو جنجالو باندې ډېر سخت مصروف دي. زه فکر نه کوم دې مواد مخدر مسایلو ته ډېر ژر توجه وکولای شي او یا عمل په وکولای شي.
د ملګرو ملتونو له نشي مواد او جرمونو سره د مبارزې ادارې د راپور له مخې اوس هم د نړۍ د تاریاکو په سلو کې 15 په افغانستان کې تولیدېږي، او په وروستیو درو کالو کې په دې هیواد کې هیروین او شیشه هم ښه ډېره تولیدېږي.
په راپور کې مو اورېدل چې د امریکا د مشرانو جرګه وایي طالبان باید له نشي موادو سره تړلي ټول فعالیتونه بند کړي.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې د سګریټو څکول د انسان روغتیا ته څومره زیان لري؟ په دې اړه به د ډاکټر نور آقا زاهد خبري واورو.
په عمومي ډول د سګریټو اضرار زیاتره په سږو باندې ده، ولی چې دلته هغه کوم هوا چې تصفیه کیږي د دې تصفیه مخه نیسي، او په دویمه درجه کې په قلبي وایي سیستم باندې چې رګونو د تنګوالي باعث ګرځي، چې هغه کوم وینه چې جریان چې وجود مختلف اعضاو ته البته د ژوند د بقا لپاره دا داخلي او یا تنګیږي، او دا د وینې جریان کمیږي چې دا اکثرا د قلبي وایي سیستم باندې ډیر بد سرات لري، او اکثرا دماغي او قلبي کوم ارس چمن سره زي د سګریټو لوچي، او په شش باندې اکثرا سرطانات او بایس ګرځي. چې دا تحقیقات خود له چې باغ کسان چې سګریټ سکي نظر په هغه کسانو چې سګریټ نه سکي دوه په درې چند سرطان مرزونو لپاره مساعد، چون د سګیغه مقاومت خطر اوري. توبرکلوزي هم راز چې نن په نړۍ کې اومده پرابلم ده، د سره مترافق چې څونه سړی سګریټ ډېر هغه عمر د دې امراض او چانس زیاتیږي. سرطانات چې د سږي سرطانات دي اکثرا د مرګ پایز دي.
آیا پوهیدل است؟
د زهرو کاروان خبرونې درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په نړۍ کې د نشه یي موادو د اندازې ډیروالی یا اووردوز ډیر سوی دی. یو تازه راپور چې د اروپا او ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارو په ګډه همکاري شمتو سوی ښیي چې په نړۍ کې په تیره بیا اروپا کې د نشه یي موادو د استعمال اندازه یا اووردوز ډیر سوی دی. له همدې امله د معتادینو مړینه هم ورسره ډیره سوې ده. په افغانستان کې د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټران هم دا مني چې په افغانستان کې دا ستونزه سته. خدا چې په دې هیواد کې په دې اړه رسمي سروې نه ده سوي، نو د اوردوز له امله د مړینې فیصدي هم نه ده معلومه. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دا راپور چې په اروپایي هیوادونو کې د معتادینو د معایناتو له مخې چمتو شوی ښیي چې په یو کال کې 15,200 معتادین د ډیرو نشي موادو د استعمال یا اوبردوز له امله مړ شوي دي. دا څېړنې ښیي چې هغه معتادین چې د وخت په تیریدو سره د نشي موادو اندازه ډیروي، اکثره هغه معتادان دي چې د تریاکو په تیره بیا د هیروینو په کورنۍ پورې تړلې نشي مواد استعمالوي. د معتادینو د درملنې ډاکټر بریالی میوندوال وایي د معتادینو د درملنې پر مهال د دوی د سترګو لیدلی حال دا دی چې په افغانستان کې هم د نشه یي موادو د استعمال اندازه یا اووردوز ډېر شوی. له همدې امله د معتادینو مړینه ډېره شوې ده.
اووردوز په افغانستان کې ستا ډیر دی، خو د چیک شمیر چاته معلوم نه دی چې په کوم اندازه دی. یعنې د دې سکرینینګ نه دی سوی، د دې کیاسوي شی نه دی سوی چې معلوم شي چې د دې دقیق شمیره یا فیصدي څونه ده. خو په افغانستان کې اووردوز ډیر دی. عموما په افغانستان کې اووردوز د هیروینو اووردوز دی. موږ زیاتره د هیروینو اووردوز لرو چې انسانان وژني.
د اروپا له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې او یو ان او ډی سی په ګډ راپور کې راغلي د اروپا هغه معتادین چې د نشه یي موادو د استعمال د ډیر اندازې له امله مړ کیږي عمرونه تر 40 کالو لوړ دي. که څه هم 15 کاله مخکې سروې ښیي چې په افغانستان کې د نشه یي موادو تر 3 میلیونو ډیر استعمالوونکي او دایمي معتادین شته، خو تر دې مهاله په دې اړه هیڅ رسمي سروې نه ده شوې چې په افغانستان کې هر کال څومره معتادین مړ کیږي. طبي څېړنې ښیي چې اووردوز د انسان په تنفسي سیستم کې د وینې خټه یا ټینګېدو سبب کیږي او په نتیجه کې په وینه کې اکسیجن کمیږي. له همدې امله معتاد ژر مړ کیږي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر واحد الله کوشان وایي د اووردوز له مړینې څخه د ژغورنې ښه لاره دا ده چې خلک له لویې سره بیخي نشونه کړي.
کله چې د موادو مخدر په کیفیت کې فرق کوي، مثلا یو ګرام مواد مخدر ده موثره مواد پکې مثلا نیم ګرام وي چې استفاده وکړي د هغه توقع نشي برآورده کولی. د مواد جګې اووردوز کیږي کله چې معتاد د مواد مخدر شکل ته تغییر ورکوي. یو نفر نوی مواد شروع کوي چون هغه تحمل د وجود مقدار ته معلوم نه ده چې کله چې استفاده کوي د کاندید د اووردوز ده. یو معتاد تداوي شي بیا مخدره مواد شروع کوي، حاصله دوز ورته معلوم نه وي، مقدار معلوم نه وي، اووردوز کیږي. اول د ایس استفاده ونی کی چې کول استفاده کوي دغه ټیټ دوز نه استفاده وکړي کنه اووردوز سړي کومه ځي او د ژوند خطر ده.
ډاکټران وايي په افغانستان کې د اووردوز لامل د مړینې شمیر زکه ډیر دی چې یو خو په افغانستان کې د نشي موادو کیفیت ډیر خراب دی او بلې خوا معتادینو ته پوره او زوربر خواړه نه ورسیږي.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو په راپور کې مو واوریدل چې په معتادینو کې د اووردوز کچه لوړه شوې ده.
رازا کرم مونگا تا تا منتظرو
بس دادا زام راغلم اوز با پا گادا میلاوکو.
رازا رازا پا خواق که راغلی.
اوهو دا ایروین سکوی
تا چه غواره چه ما متاد که ها؟ پا یو دود چوک نه متادیگی.
دادا چه مردار شای دای چه پا یو دود یه سرای متاد کیگی.
دا بیا چه ویلا؟
دا خبره می د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر ما وها سر سره کینه
نور زمونږ اندیوالی ولاړه.
زه ولاړم تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
ترنو اورېدونکو تاسو ازادۍ راډیو اورې چې پر منځنوي څپو سربیره په 0.5 اف ام څپو باندې هم اورېدلای شي. ارواپوهان او طبي ډاکټران وایي چې ورزش د نشې د مخنیوي او پریښودلو تر ټولو غوره لاره ده. په کندهار کې پیوند مدني ټولنې خپل ټول پام په کلیوالو سیمو کې ورزشي فعالیتونو ته اړولې او ډېری ځوانانو ته د ورزش او تفریح زمینه برابره کړې ده. موږ د پیوند ټولنې له مشر حکمت الله صلحي سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلې چې دوی څه ډول ورزشي فعالیتونه لري.
موږ په کندهار کې له تیرو څو کلونو راهیسې بیلابیل ورزشونو ته مو زمینه مساعده کړې ده، او د کلیو څخه مو ورزشونه را شروع کړي دي تر څو موږ وکولای شو هغه استعدادونه چې په کلیو کې په بیلابیل ورزشونو کې موجود دي راپورته نور خلک تشویق کړو، تر څو ورزش د مخه کې کرکټ دی، فوټبال دی، د بایسکل ځغلونې لوبې دي، د ځغاستې لوبې دي، نور تکواندو اړوند رشتې دي. په دې ټولو برخو کې موږ مسابقې جوړ کړي دي، پروګرامونه مو ورته جوړ کړي دي، تشویقي پروګرامونه او داسې د بیلابیلو عنوانونو لاندې چې فرض مثال سوله ده، یووالی دی.
طبي ډاکټران او ارواپوهان وایي چې ورزش د احتیاط په مخنیوي کې ډېر مهم رول لري. تاسې دغه پیغام عامه خلکو او ورزشکارانو ته رسولی دي؟
په عموم کې هر پروګرام چې نیسو یو هدف مو دا دی چې موږ خلکو ته پیغام ورکو چې ورزش د احتیاط په مخنیوي کې یوازنۍ ښه حل لاره ده. که چیرې څوک ورزش کوي هغه بیا هیڅ کله د احتیاط سره نه مخ کیږي، او کله چې احتیاط او ورزش دواړه مطرح کیږي د دې دوه لارو څخه به یو لاره غوره کیږي. یعنی که یو څوک په نشه توکو اخته وي هغه بیا ورزش نسی کولی، نو هغه کسان چې ورزش کوي هغه معلومه خبره ده چې د نشې توکو سره لیرې یا فاصله نیسي او یا هم نه پاخته کیږي. نو موږ هر لوبه چې کوو، هر پروګرام چې وي، اولنۍ پیغام د احتیاط پر ضد باندې دی چې دا باید ونه شي او دا تاوان کوي ورزش ته، بالخصوص د انسان بدن ته.
تاسو ویل چې ځوانان کله نشه کې نو ورزش نه پاتې کیږي، آیا داسې مثال لري چې یو ځوان نشو ته مخه کړي او ورزش نه پاتې شوی وي؟
بالکل ستا. موږ په فوټبال کې په کندهار کې یو ډیر مشهور پلیئر درلودی چې هغه د افغانستان په سطح باندې هم نوم وکړي، ولې کله چې په احتیاط باندې اخته سو بوت ورزش نه پاتې دی، حتی لس دقیقې په میدان کې فوټبال نشي کولای، ستړي کیږي او نشي کولای چې ورزش وکړي، او هغه چې تقویات چې د مخ کې په پل وجود کې درلودي، استعداد چې درلودي، هغه ټول د احتیاط له امله له منځه څخه ولاړ. نو دغه کسان ډېر پیدا شوي دي چې مخ کې ډېر تقویت د بدني درلودي، په فزیکي او ذهني لحاظ جوړ به، خو کله چې نشي توکو اخته شوي دي له خلکو څخه ورزش پاته شوي دي او د کمزوري حالت تللي.
داسې یو مثال مرا کولی سي چې یو څوک د ورزش د خاطر د نشو څخه خوندي پاتې شوی؟
بالکل. موږ د پنجوایي په لوبډاله کې یو ورزشکار لرو چې هغه ټوله کورنۍ متعدین دي د نشوي توکو، رور پلار د کورنۍ کې خوندي، مور یوازنۍ، یو هغه زموږ ورزشکار پاتې دی چې هغه په نشو نه دی اخته، او د ټولې کورنۍ سرپرستي د هغو دپاره نفقه برابرول یا ډوډۍ برابرول دا ټول د همدا سړی په غاړه کې دي. یعنی کچیر د دې کورنۍ څخه دغه سړی لیرې سي یا موتات سي، د کورنۍ مطلق پاکر و نور لارو ته ځي او د ډېرو ستونزو سره به مخ سي، خو یوازنۍ کس همدا یو ورزشکار پاته دي چې په نشي توکو نه دی اخته او فزیکي او ذهني لحاظه جوړ.
موږ سره متاجر سره مرکې کړي چې دوی وایي چې دوی د خفګان د وجې څخه په نشو باندې اخته شوي دي. ستاسو په نظر ورزش څونه د تفریح یوه ښه وسیله کېدای شي په تېره بیا په کلو کې؟
موږ په کلو کې خو د تیرو څلوېښت کلونو بدبختۍ له امله څخه زموږ څخه محلي لوبې چې موږ پخوا کولې او یا هم محلي دغسې دودیزې تفریح لپاره زمینې مساعدې دلې، بدبختانه تیرو جنګونو دا زموږ څخه دغه دودونو دغه برخې اخیستې دي، او یوازې موږ په اخترونو کې د خوشحالۍ دپاره لیو د بل کورونو ته تللو، ولې ورزش اوس یوازنۍ لاره ده چې موږ د خوشحالۍ یا د تفریح دپاره استعمالوو. په همدې خلک خوشحالیږي او ذهنن او فکرن آرامیږي. په کلیو کې موږ ټورنمنټونه او لوبې جوړوو او دغسې ورته پروګرامونه جوړوو چې دوی په دې باندې ډېر خوشحاله کیږي.
تاسو دغه ورزش لوبو ته څومره تماشاچیان راځي؟
موږ خو بیلابیل پروګرامونه جوړوو په محلي سطح، فرض مثال د څو کلو ترمنځ، د څو ولسوالۍ ترمنځ، حتی د ولایت په سطح باندې. موږ په کلیو کې په پنجوایي کې مثال درکوم، موږ یو لوبه جوړه کړې وه دوه کاله مخکې، محلي لوبه وه، د ولسوالۍ ترمنځ ټورنمنټ وو د کرکټ. یوې لوبې ته تقریبا 3000 کسان راغلي وو چې دا یو ډېر غټ رقم دی، په دا شاوخوا په میدان او په اطرافو کې ځای نه و چې د ناست، یعنی داسې نو. نور مثالونه مرکوي سپاره ولسوالۍ کې 1000 کسه، 1500 کسه، 300 کسه، 200 کسه، یعنی نظر هغه تورنمنټونه و دې ته بیلابیل تماشاچیان یا غلیدونکي راتلل.
نشه ای موادو د کښت تولید قاچاقو او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ له لارې هم را لیکلی شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: cop@rferl.org.
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ څپو خبري او اوس د خاطرې وار دی. د پکتیا ولایت 15 کلن جاوید لڅ د پاسه لسو کالو راهیسی نشه کوي. د بدن ټپی ټپی او په غبرګو پښو مالول دی. دی وایي چې تر 13 ځله بسترې کېدو او درملنې وروسته بیرته معتاد شوی دی. دا چې جاوید ولی او څنګه څو ځله تر درملنې وروسته بیرته معتاد شوی او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، په دې اړه راته د زړه خواله کړې ده.
بعد انډیولانس سره چې کېناستم بس متاسو، بیا مسابقه هم پرېښولار څه هم پرېښولو، همدا نشې ته مې زور وی. اول نشه مو خو 3 سره شروع کړه، چاس بیا مې هغه نه باد یو بل انډیولو تریاک څه کولو، بس هغه سره چې یو ځای شم تریاک مو شروع کړم. تریاک مو چې وکړو کو خوند رانه کو، بیا مو پوډر ته لاس واچولم. پوډر مو څلور کاله پېښور کې وس کولم، دا د شپې کاله کابل کې شولم، لاس کاله شوم، لاس دولس کاله ما مستینه شروع کړه. زه نه پوهېدم چې رسې به بدبختي لري. کله مې نشانه کوله ټوله باندې ګرانو، چې کله نشه شم بس کو کې بدبخت شم. ما سره په خبرې راویانه کوي چې رښتیا خبرې کنه، چې کله په متاد شم غلیې مې کوله کور نه، د سرو ګوته مو پټ کړی دی، هغه مو خرڅ کړی موبایلونه، یو ورته مسل ډالر ما مونه پټ کړی، اعتبار په ما نه کولم. چې کله کور نه وتلم بس ما تلاشي اخیستلم چې ودرېږه دا شی پټنه کې، دا شی پټنه کې. پلار غریب عمر شلم، کور کې وایي چې تا غم لاس نه ده سیدا، زړه یې خوړلی، زه تکلیف پیدا کوم. کور قصې کې نه وم، بس همدا فکر کې وم چې څنګه مواد پیدا کوم، څنګه پیسې پیدا کوم. بس غلیا کوه خیرات ټوله هغه خپل د خپل کور نه خلاص سره به پزوره چې نه را کوله غلم غلم کوله کور کې. یو ورته غلیا کې ګیر شم موبایل مې زیاتو خوړلم، همدا پېښور کې چې موبایل خوړلم دغه ځای کسې سره پورې مایبي دي، لرګی سره یې ولایم اسکرانو د هډوکي مایبي دي. لکه داسې موبایل مې وخوړله چې ځای نه جګېدلی به نه شم، د خپه مایبي دی هم لږ شم. بعد ترسیح په دې کړی دی چې بس نور دسه په ځان نه وم زیاتر وخت، ځان رواني فکر کوم که نه مشر ترګانو ته زیاړه کوه کمزوری کوه، بیا همالته مو پیسې پیدا کولو ګزارګو کې بوجه مې ټولول، بس واس پهې مې ټول پېښور کې شپخوانې کې څلور ورته هلته بستر کوم، درې شاست مې جنګله کې ډېر کړو درې ورته، او دغه درې شاست هلته شو تقریبا ټول یولس ورته شو. نو اوس که نشه مو نه کوله بس ښه شو، نو واده مو بچی مو بس ښه 15 کلن یم، باید ما زمان 10 کلن وای، لکه نور تر زمان مو ټول ودرې ما نه کشرم دی، زه دغه مشر یم هغوی نه. بیا هم مرل 12 کاله نشه کې تیر شو، هېڅ په پوه نه شم. کلمه چې نشه شروع کنه ولا باد باغ شم.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، په خاطره کې مو اوریدل چې د جاوید په نوم یو معتاد 13 ځله درملنې وروسته بیرته معتاد شوی دی.
دا زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان تاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا چې درخانه د معمول خلاف خپل میړه سالار ته په کور کې بد بد ګوري او ډیره په قهر ده. سالار حیرانیږي چې درخانه ولی ورته په قهر ده. دا چې درخانه ولی سالار ته په قهر ده اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په یو ډرامه کې واورو.
خزی څه خبره ده چې داسې بد بد راته ګوري؟
تو خدای دا کار دې کول دی؟
کوم کار؟
زړه مې شین سو چې هر ورځ درته وایم دا تریاک غم لړلی مخره، خو ته کله دې چا خبره منې؟
دا خو پخوانی خبره ده، نن ولې په کاری؟
ستاله لاس د کلی ټولی خزی پی غورا کوي. اره خادی ته چلاړه سما و یاغه د سالار تریاکی خزه راغله.
دا خو هم ډیره پخوانی خبره ده، شل کاله دې را سره تیر کړه، اوس به هم زما او هم د خزو له پیغورو سره عادت شوی. اوس دا وایه چې نن ولې راته پکاري؟
تو خو مې هسې هم لښې وتلی، خو د خدای لپاره د اولادونو ژوند مه تبا کوه.
ته وا چې اولادونه یوازې ستا دي او زما سره هیڅ غم نشته.
نو چې ستا اولادونه هم دي ولې بې غوري ورسره کوې؟
څه بې غوري؟
لږ مخکې د دریدې ګل په مخکې تاریاکو نه خوړل؟
دا کار خو زه تل کوم، څه پروا لري؟
ولې څه پروا لري؟ کله چې اولادونه تا په تریاکو وویني فکر به وکړي چې دا ښه کار دی، یوه ورځ به دوی هم په تریاکو اخته سي.
دا بابا نه یې خوري.
څنګه یې نه خوري؟ دا او کلان دریدې ګل په څه پوهیږي؟ ماشومان خو تل غواړي چې د مشرانو کارونه وکړي.
نو څه وکم؟ اوس د هر وار تریاکو خوړلو لپاره له کوره وزم؟
په ځان پسې کوټه بندوه او زهر دې خوره.
دا کار خو به وکم، بل څه وایي؟
بل دا چې دا غم لړلي تریاک دې یو ځای پټ ساته. پرون دې د تریاکو بوتل په تاخچه کې ایښي و، بیا ما لري که؟
دومره کارونه مې په وس نه دي پوره. هم به تریاک له اولادونو پټ ساتم او هم به یې پټ خورم. تا خو بیخي له اولادونو پولیس جوړ کړه.
د پیسو په پټولو څنګه ښه پوهېږې؟ او بکس ته دې دوه غبر قلفونه ور اچولي دي. تریاک هم په هماغه بکس کې وساته.
ته خو داسې راته لګیا لکه زه چې د ښځه او ته مې میړه یې. زه به اوس له تا سره جوړ شم.
خدای دې واخله، خدای دې مکادوه، تا دې خدای مړ کړي.
اوهو، دا دې تریاکو بوتل څنګه دلته پروت دی؟
شینکې لورې، وا شینکې لورې، ته دلته راسه.
څه وایې مورې؟ دادا درغلم.
خدای مې دلې دې میړه خلاصه کړي. دې دلې لاسه خو مې زړه خوړین سو.
دادا مورې راغلم، څه دې ویلي؟
دادا پلار دې تریاکو بوتل څنګه دې کوټې په منځ کې تش پروت دی؟
کېدای شي تریاک به مې پلار خوړلی وي.
ما سهار بوتل ولید، ډېر تریاک پکې وو.
نوره نه یمه خبره مورې، خو یو دوه ساعته مخکې ریدي ګل په دغه تخچه کې ګوتې وهلې.
رښتیا وایې؟
هو مورې.
داسې نه چې ریدي ګل خوړلې وي کور به مې خراب سي. ریدي ګل چیرې دی؟
نه یمه خبره، کوڅې ته به وتلی وي.
ریدي ګله، و ریدي ګله،
وای خدای ورور جان به مې
چیرې؟
وای ریدي ګله وروره،
ریدي ګله زویا چیرې؟ وای کومه دی په کور کې نسته خو.
مورې هغه پروت ریدي ګل نه دی؟
کومه دی؟
هغه دی پړ مخې پروت دی مورې.
وای خدای لکه چې کور مې خراب شو. دا خو یې په رښتیا تریاک خوړلی دي، تر خولې زکونه راغلی دي. ریدي ګله زویا سترګې دې خلاصې کړه. ریدي ګله زویا
دا خو یې نه خورېږي مورې. څنګه یخ پخ پروت دی ورور مې؟
دا خو مړ دی.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
مکتب زنگ مرشوے گلے سورے سورے دے دفان بچو خونزے دے دفان بچو خونزے دے
سرو مولا تاګي مون هر چایو شړاولي سوف د اور جامو کی راشي کتابونه را ناخلي بس د دې وطن کمه ده